قبول جهانیان نیست.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هر کله کوم لومړی هم خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وای افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغي د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د رواني میاشتې له پیله تر 13 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1.5 لک افغانان د پاکستان او ایران ستنه شوي دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږ نمره شوي دي. د طالبانو په واک کې باختر اژانس ته نورستان د امنیت قومندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تیره شپه د کامبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دعوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدر اعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او و به څاري او سزا به ورکړي. ښاغلی مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورست د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړې چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیې تیره شپه د اوکراین پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې پولیسکونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تیرو 2 میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم شراخلی. روسیه وای په ماسکو کې د طالبانو سفیر منی. دا په چین ترڅنګ د امنیت شورا دوهم دایمي غړی هیواد شي چې له طالبانو سره ډیپلوماتیک روابط تر دې کچې ټینګوي. روسیه چې سباندې د ویلسیزي طالبان د ترهګرو په نوم پیښندل پورستوي کې دوی لدی تور لسخه هم بهر کړل. نو سوال دا دی چې روسیه څنګه په طالبانو باندې باور کوي؟ په 1980 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالف وسلوالې ډلې سره ښه روابط لرل او افغاني هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس بره شي. په 2001 کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، هغه وخت روسیه له امریکا سره مخالفه وه، خو پر طالبانو یې دومره باور نه کاوه چې ډېر نږدې روابط ورسره ولري. البته د افغانستان د جمهوري نظام تر سقوط مخکې په 2013، 2019 او 2020 کلونو کې روسیه داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازي هم ورو بلل. خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې بیا کابل ونیو، روسي او روسي چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي. پر طالبانو د مسکو اعتماد، پر سیمه د دې اړیکو اغیزې او د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ هغه موضوعات دي چې په دې خبرونه کې له میلمنو سره څېړم. میلمانه مو دي شاهسوار سنگروال، تاریخ پو او چرونکی اسحاق اتمر، د پانتون استاد او قریب الرحمن شهاب، د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. که لومړی راشم دیته راشم چې اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم، په لنډو لطفا، د په طالبانو باندې ماسکو څنګه اعتماد کوي؟
من نه نشور صاحب تاست جناب سنگروال صاحب تا و زمان بلدوز شعب صاحب تا و اوریدون کتا سلامونه و نیکیله. البته تا دی روسانو او دی طالبانو ارتباط دی طالبان دی واکمانی دو سرسم رامنسته شوه پا مغه وقتی کلچ طالبان بی ازلی واک تو رسیدل روسان خپل سفارت پرانیستی پری خود او طالبان سر په یو نو تعامل کو د دوی روابط تر دې اوسه پورې ښه دي. په دې وروستیو وختونو کې د دې دپاره چې روسان په سیمه کې خپل هغه نفوذ یا سر رسوخ په سیمه کې او مخصوصا د سیمې په هیوادونو باندې زیات کړي، نو طالبان سره ډېر د دوی روابط ښه دي. یعنی تقریبا اوس خو د دوی نومونه هم د لست ځینې ووتل او فیصله هم داسې شوی چې د دوی سفیر به منل کېږي مسکو کې. په هر صورت دغه تعامل یا دغه رابطه هم سیاسي دی، هم جیوپولیتیکي دی، هم اقتصادي دی، هم امنیتي دی. که بیا تاسو غوښتل په هره برخه باندې بهزبي
مننه اتمرسب سنگروال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د مسکو د اعتماد نقشه تاسو په څه کې وینئ؟
ډېر ګران قدرمن پسرلی صاحب تاسو ته او ډېر ګران استاد اتمر صاحب ته او همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې، تاسو پوهیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې هغه دایمي دوست و دښمن په سیاست کې کله بدلیږي. د طالبانو او د روسیې اړیکې که څه هم له دې نه د مخه هم ډېرې ترخې نه وي، یو شمېر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوه سو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اډې ولري، دلته تقریبا د روسیې هغه سیاست بالکل بدل شو. که څه هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناټو غړو هیوادونو په سر کې امریکې په افغانستان برید وکړ، هلته د روسیې چلند یو ډول و، ولې وروسته دا چلند واوښت. او کله چې بیا د دوحې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریبي دي چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. یو تاریخي خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه وي. هغه وخت سوزان رایس په واک کې و، دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلي چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور مولوي منصور و، او موږ غواړو چې د سی آی ای موږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د ده نه ځینې پوښتنې موږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویلې چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د موږ د خاورې نه وتلی. دې ټینګار وکړو چې تاسو کولی شئ چې دا تیاره بېرته راوګرځوئ چې موږ د ده نه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وی هغه وویلې چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کې دی چې موږ نشو کولی هغه راوګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله سوي وي. بیا نو د سی آی ای د ایس ای سره خبرې کوي چې دغسې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درشي، موږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي او نتیجه هغه څه کېږي چې موږ تاسو خبرې
مانر سنگروال صاحب. البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواک توګه نه دي تایید شوی تر اوسه پورې د مختلفو خواو له لوري. شهاب صاحب، که ستاسو نظر واخلم چې روسیا څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب، تاسو او درنو میلمنو او اوریدونکو ته سلامونه. که دغه اړیکو ته وګورو په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. له دې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شو هغه د داعش ډلې ظهور وو، چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي او ویره دا وه چې دا به پیاوړي کیږي او موخه یې منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو هغه طالبان وو. په هماغه اساس له طالبانو سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړې او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړې دي، نو دا په یو ډول طالبانو ته له هماغې ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یو هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسیدلې وي چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملاً واک ته ورسیدل، نو د هغه په خوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول او د هغوی راشه درشه یې اسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود او سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی یا د منطقې یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحده پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه. روانونه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف جن خبري کړی دی، د خبري بل تاسو درنو میلمنو سره یو شریک کړم او تاسو نظر به پیوخل. شاغلی لاوروف ویل دی لویدی سیوادونه د طالبانو د ټیک پټیک خبري سره انتقالوم، لویدی سیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره لا افغان لوبي څخه وتلی وو، خو اوس بیرته د غلوب ته ستانه شوی دی. اتمر سب هدف یې څه دی؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتی د افریقایانو دپاره د بیرته راتک فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه او د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستۍ وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې منګ باګرام زمنګ سروي، ځکه چې باګرام زمنګ رقیبانو ته چې هغه چین دی د هغه د اټومي مرکز نه تقریبا 1500 کیلومتره فاصله لري. خو په صورت اوس
یعنی د باګرام ته اشاره ده، په دې کې ستاسو مطلب دا دی؟
مننه.
او بخښه چې زه ستاسو درو سره درنو خبرې خطا کوم، د دې له خاطر چې تاسو ډیر څه واورم. سنگروال صاحب، لاوروف دا خبرې هم کړې دي، دی وای موږ لیدلی چې لویدیز فعال هڅه کوي بیرته افغان لوبې ته داخل شي، او د وینا ده موږ پرې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوهې په بهیر کې هم برخه لرو. دا که تاسو یو څه واضح کړئ سنگروال صاحب. له سنگروال صاحب سره نه اورو؟ سنگروال صاحب سره اورو؟ له سنگروال صاحب مو رابطه نه ده ټینګه، بیرته به هڅه وکړو چې له دوی سره د دوی نظر واخلم. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
په بخښنه جناب شیبر صاحب، ما تاسو سره سمونه وکړه.
لاوروف ویلی دی راولو لاوروف خبری ز اقتباس هم دی وای موج لیدلی چلویدیس فعال هڅه کوي بیرته افغان لوبی ته داخل شي. موج دی وای وای موج په دې باندې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه ګډون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موج د دوه په بهیر کې هم برخه لرله.
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو لبل سره په ټکر کې وي، یعنی زه د نقیص سرګندونې کوي. او د اوسنیو خبرو نه د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغیرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا وی داسې جغرافیه په توګه چې خای لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکي. یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملا داسې مسائل چې عملا د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغه سې دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې دي او حتی ځینې شان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسائل، نور داسې خاص عملی تغییر چې لویدیځ د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و د روسانو اټکلونه د دوی اکثره خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې، که تاسو د دوه اونۍ مخکې خبرونه وګورئ د روسانو خبره دا وه چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوه اونۍ مخکې خبره وه، ولې دوه اونۍ وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډیره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو، دا به دونه غټه برخه نه وو. ولې آګاه وو له مسایلو چې څه پېښېږي، هم د طالبانو له لورې دوی ته معلومات شریکېدل، ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیځ ښکېلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري، ځکه لویدیځ په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بل خبر هم لرو، دا به سنگروال سیب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د وخت بم بللی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بل تاسو پیږی چې امریکا څنګه راغلی و څنګه ووته؟ زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به اوس ډېره د تعامل وړ وي، که څه هم په څو وارې ترامپ دا خبره یاده کړه چې ماته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې. ولې تر اوسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي تر اوسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري، ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وسي یا به ونیسي. خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکې د دوو خبرو تر شا څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت وروسته ثابته کړي چې د دغه ډول څرګندونو نه د دغو درې واړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیه او چین او امریکا ده، اوبه ګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پېښېږي.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیا او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث میلمانه مو د اساق اتمر، شاسوار سنگروال او قریب الرحمن شاب. د بحث د دومې برخې ته کرا شو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیزې څه دي. سنگروال سبي هم کله تاسو وورو څه فکر کوي چې دا د طالبانو د مسکو نږدې کېدل به د سیمې پر روابطو څه اغیزې ولري؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې سیمه تقریبا تر یو بریده ویشلې ښکاري. ایران اړیکې د امریکې سره خصوصا په دې وروستیو کې چې د هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري، او حتی د بری تر ګواښه پورې چې دوی په ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره دی او متحد په توګه باندې دا اندېښنې را ولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې برید کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغېزې نه دي. هلته لرې لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دوست شوروي لا په خپل ځای دی، تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونیو اړیکو ځای نشي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې دی هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګې کړي. هغه په دې معنی چې له یوې خوا چین په دغه هېواد کې ډېره پانګونه کړي، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی خپل خایسته ناوې نه دی چې بیا یې وپالي بیا یې سینګار کړي، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګې شي.
مننه سنگروال صاحب. اتمر صاحب، سنگروال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر وروسته ډیر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډیر کړکېچن شوي دي. او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویل دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنگ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارسوي؟ یو بل حق دی. یو مهرباني اوس سره راته مهرباني.
تاسو به چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې مارز او کور جیوپولیټیک ګټې لري، روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي دی. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې تر سره شو او دغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه مونږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی وته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډېر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغسې یو تګلار خپل کې چې هند مجبور کې چې دوی ته اوبه بندې نه کړي. د بله خوا نه خپله پاکستان په هغسې موقف کې نه دی، نه له نظامي حیثه، نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه چې اوس وخت کې یو بل جنگ دی د هند سره پیل کی. ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې سنگروال سے ویل د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډیر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي. د بل خوا نه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی، پاکستان امنیتي مشکل دننه لري. هند همدغه غواړي چې که دغه جنگ پیل شي، ځکه دلته بلوچ، بلتون پالی دی، پختونخوا دی، سند قومي موومنت دی، یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نشي مهارولی. په هر صورت روسیه به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نشي، چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نشي، ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي. یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي، ځکه چې دوی رقیبان روسیه دی او چین دی او ایران دی. لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې تا طالبان سره دی دا تاکتیکی نږدېوالی دی زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره او اوس دغه روسیه چې دی خو د همغه شوروي پاتیشونه یو هیواد دی په همغه پالیسي باندې دی نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغه صادقانه د روسانو سره هغسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی او روسان هم دغه نږدېوالی تاکتیکي نږدېوالی دی ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي د طالبانو د ټول حرکتونو نه دوی خبرې د سیمې د حالاتو نه دوی خبرې نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي دلته سفیر لري دلته استخبارات لري دلته د دوی پرسونل ځای په ځای دي دوی کار کوي دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري او د بل خوانه روسیا تروسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري تروسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تروسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی تروسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن
نه منن دلته د داعش موضوع یاد شولې د داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیا له دې څومره اندیشنی لري خو مخکې تر دې چې دې ته راشو یو درې اوریدونکې په لین راته را سره دی انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ یا سره په پوښتنه
سلام
علیکم
سلام علیکم سر صاحب جوړ روغه
وعلیکم السلام شیباریم
شیبر صاحب جوړ روغه یو سلام اکدو صاحب سلام زه به تاسو خبر وکم ما په ګمان به چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی شوروی دی باور نه کوي شوروی خپل کمزور یو عادی تمر صاحب خبر زه ته دوم دې تروسه په طالبان باور نه کوي او بل امریکا چې راکم شنه دی ګور دی دی او توا کم لري چینم لري دی ول امارات پر رسمیت نه پیژني نه دی ماشي د شی دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی بس د ټول کارونه د امارات سم شي
مانا نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدونکو ته مخه کو اساریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکړه
شبار سر سلام علیکم
وعلیکم السلام
او مننه خوشاله چې محمد نبی احمدی هم بغلاد تاثیر باندې کې شبار څو وخت خو موږ تاسو وګورو محترمه نو افغانستان حکومت غوډیر کوشش کوي چې ټول موږ کوسره تعامل ولري یعنی خرابې تا ولري په دې پایله وي په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره باندې ځینې دې سو یو بل ملک بیا جوړ کړو موږ تاسو باندې نو کوشش کوي امارات اسلامي چې امریکا سره خاړي کې ولري لکه چین او هند سره مثلا دا شاو خادم غوړي ملکونه دي غربي ملکونه دي ټول ته وګوره دا رابطه تاسو به تر باندې کې ټول ملکونه یو معمول ده ټول سره خراس او درس لري ترجمه نه غته ملات لري مثلا تجارت بخش کې نو حکومت به کوشش وکړي دا موږ تاسو د خپل خلک د خپل کې لږ زره د غبان خلک دي هغه وخت دي دا مشکلاتونه پیدا کوي نو وګوره پاکستان موږ تاسو درې درې نیم کار سودای ته ار وګڼل کېږي تخریب کوي تقریبا دروغ وایي نو په دې باندې دوی باید پاکستان ته یو جواب ورکړي چې څنګه به شوالې د بدرک باندې کوي نو هغه باید خاطر لري چې ما سم ستاسو دا چې تر وخت کې وګوره څو ډیر وخت کې وګورم یار ملکی به دوی مشکلات پیدا کوي یعنی تقریبا خپل تزارات کوي نو په تر خپل پاکستان موږ تاسو ډیر وسترای د کوماندا چې ما سم ستاسو
مننه
bale
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ازاریب سپوک پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډ موږ نمبر دوم تمام خدای پاک دې چیرې جوړ بیل
بخیر راغلی مهرباني
خدای دې مان کړو که محترم شبر صاحب او د اسمت طالبان صاحب او ډیر یو رقم دینو په دغه ځین اوریدونکو په پخنه کوي اعلان خوشاله ک دوه زموږ د سر سرګي اس دې په وزن سره واټل چې محترم
هیله کوم مهرباني
الله دې خوشاله ک شبر صاحب محترم ولکه مخکنی اوریدونکو چې شاله وته زموږ خپل حکومت باندې دا جوړ دی کده چې نسره کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه ګاونډي ملک موږ له محترم شبر صاحب باندې دې سره ډیر وعده برابر کړي چې افغانستان اوس په ډیر بد حالات کې دی له خوا اقتصادي مشکلات دی له خوا څه بندیزونه دي نو موږ خپل حکومت غوښتنه ده چې هر ملک سره باید موږ وعده برابر کړو ځکه موږ اکټاور تلرو نو خدا پاک یو جسمه حکومت ازم ژغوار او تل نرمش وو شوی په خپل تګلارو کې دا خون پر مخ وانتن نو شونځي خلاص کې ان شاء الله خدا ته تمونه شبو تمو تر مش نړیوال بزمه حکومت خامخه پر رسمت پیژنې کله زموږ حکومت تر سلر دغه وو شوی مثال د خبر لږ نرمش وو شوی
کور ودان ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته شاب صاحب د دې اوریدونکو نظریاتم تر ډیره د سیمې په اړه او یو څور ها خواته د سیمې د اغیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پرسیمه باندې څه تاثیرات ولري آیا دغه روابط به د امریکا له طالبانو لري کی آیا دا روابط به چین له طالبانو لري کی آیا دا روابط به یو شمیر نورو هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نږدې روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې لچا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او لچا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولی شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول دوا اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر هیڅ کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي اغل ته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې ښایي له ډیرو نورو لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډیره نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د هغوی د ملاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره ای په سیمه کې له شک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځانګړي ډول دغه د اوسنی نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځانګړي ډول هغه سیمو کې چې دوی ته ډیر نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یا شخړې ته ولاړ نه سي ځکه دا بیا د دوی هغه جو ستراتیژیک او جو پولیټیک مسایل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زوایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیې او تغیراتو همیشه آگاه او باخبره اوسيږي چې خدل ته څه تیریږي تر کومو شرایطو لاندې تیریږي راتلونکي څه د زموږ ګټې په کې څه دي څنګه دا ګټې خوندې کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو اوریدونکو ډیره ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیوړی هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیوړی ودرېږي یا د داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تیرو شلو کلونو کې چې لویدیز د جمهوریت سره ولاړ وو دغسې مسایل بیا نه راځي دا یو کیسه وه او تیره شوه او د تاریخ یوه برخه وګرځېده روسان د خپلو ډیرو نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای او ایران د امریکا سره چې کوم شخړې ته تللی یا هغه ډیپلوماټیکو لانجو ته تللی تر اوسه دوی ډیر اعلی اندازې د ملاتړ خبره نشي کولای په داسې حال کې چې دوی ډیر سره نږدې دي یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه په خوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټکست کې یو خبره ده نو صرف د معلوماتو تبادله مسله ده او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخ خسارات نشته او نه ترې فکر کوم امریکایان دومره ویر لري دا که امریکایان ویر احساس کی بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري او د سیمه ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي چې پرې کې ښایي او د پاکستان لار هم وي
مننه شاب صاحب سنگروال صاحب له تاریخي پلوه کدی ماسکو او د طالبانو روابط ته یو څه زیر شو یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لمړی پرسمت پیښندلې وو خو لری تاریخ ته بنسو د لاند تاریخ ته کراش په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سیورلاند کوم غونډه جوړه شو د لمړي ځل لپاره روسان بوتوانیدل چې د افغانانو ترمنچ په یو کې طالبان هم غونډه جوړه کی بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول په د افغانستان په اساسي قانون د شوزو حقوق او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول. دا هم په 2019 کال کې د روسانو له خوا او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کوم غونډه راوبلله. په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره نړیوالو قدرتونو سره کښېنول چې په یغه غونډه کې د روسیې ترڅنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوئ چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او کنه؟ لاول د دوی دریز هم داسې
اصلا لمخه نه هم ما د مخم تاسو یو کار ته ارزو کوو نه خو تاسو ویلې چې دا تر اوسه د اسناد کرسي ویني دي خو انګیرنې دا شي دي ځینې وخت هغه انګیرنې د تاریخ پانه ګرځي خو ځینې وخت ممکن هغه چان شي خو زه تاسو ته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله په 200 کله چې د افغانستان حکومت 250 کسي زپلاوي د قطر یا د دوه د خبرو د پاره معرفي کړ او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده غاندې خنه وخوده که څه هم خلیلزان زاد چوپ کړ ولې همدغه خبره کوربه هېواد وکوله چې دا 250 تنو شمېر زه فکر کوم دا زیات دی خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو دغه وخت کې د روس دریڅ څه شی وه روس پخپله په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکاو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني پخپله غواړي چې د خطر خبرې تخریب کړي او زمیر کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس تام دا خبره په زغر را باندې وکوله یعنی د دین معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنی نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه ده ولی د ګټو د خصوال مسله ده د ملي ګټو مسله ده اتمر څه یو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه هغه د سیمې د مدیریت مسله ده چین او روسیه غواړي چې د سیمې هیوادونه د سیمې مدیریت خپله وکړي نه دا چې بهرنی هیواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیه یا امریکا داسې احساس نه کوي چې دوی ګټې دلته خطر کې دي خو بله کومه مسله چې په دې سیمه کې ډېره مهمه ده هغه د بریکس هیوادونو او هغه د شانګهای هیوادونو مسله ده په دغه تړاو باندې که موږ وغواړو که ونه غواړو امریکا اندېښنه لري که په یاد وي چې ټرمپ هغه کمپین په مهال باندې د بریکس هیوادونو ته اشاره وکوله خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې ګډه کرنسي رامنځته کړي او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو د امریکې د کاناډا دا د دې ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلې دي چې بالاخره د ماسکاو لاس ان تر هغه ځایه پورې وغځېده او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده چین او روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې د پاره کوم ځای په نښه نیسي چې بیا راشي نو دا هغه ټول کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډېره د پام وړ دی او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هیوادونو ته هم د پام وړ دی هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هیوادونو د پام وړ دی که څوک اندېښنې لري که نه لري دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده هغه د ترامپ ته په اشاره باندې وویلې چې ترامپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي د پخپل ولس باندې پخپلو خلکو باندې غږ وکړو چې تاسې دې ته ډېر خوشبینه کېږئ مه بیا فاکس نیوز هم د
سنگروال صاحب له تاسو سره مو رابطه قطع شوله بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو خو اوس که د استاسو نظر البته واخیستل شو د هغه سوال د ځواب مو د داعش مسلې ته راشو له 2021 کال لاګست نه راورسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده تر ډیره تمرکز په داعش باندې وو او په سیمه کې د داعش د نفوذ په اړه اتمر څه روسان له داعش څومره تشويش لري په اوسني وخت کې خصوصا چې افغانستان منځنۍ اسیا ته نفوذ کوي؟
روسان د څه فکر کوي چې داعش دوی د مخالفینو له خوا نه جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل همدا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور داخل شي. یعنی یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که موږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بل خبره دا دی چې دا سیمه ییز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونه کړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنې ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټی آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصار الله او دغه نورې ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایي چارواکي دا هم ویلي چې القاعده او الشباب او نه پوهېږم داعش دا د امریکا ګټو ته کیدای شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درک غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه ګذاري کړی یا خپل تجارت.
نو دلته اتمر صاحب وبخشئ، نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي، بیرته اختلاف سیمیز اختلاف نه رامنځته کیږي چې طالبان له روسانو سره نشته شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین د لپاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لارې او کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چه غواړي؟ روسان دا غواړي چې ټاپي په پروژه کې دوی شامل شي، روسان دا غواړي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غواړي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه ګذاري وکړي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغسې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنۍ آسیا هیوادونه دا درې ورځې مخکې کوم چې د قرغزستان هیواد راغی، دوی ویلي چې موږ تقریبا $50 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري کوو. او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې موږ باید $3 میلیارد په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت باید ولرو. هیوادونه اقتصادی اغتدیر لیوالدی.
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړه چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چیرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
له شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوهې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. که چیرته طالبان، یعنی دا له حقوقي اړخه، که چیرې طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کړي، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي. او تر دې حده پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخته ولاړ شي. بله مسله دغه د داعش په رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي،
جناب شیبر صاحب، په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې د ډلې خپل ظهور اعلان کړ او حافظ سید خان لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیه کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو بغدادي سره وو اړیکه نه لرله. یعنی په هغه 2015 کې داس خبرونه وو چې حافظ سید خان ابو بکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغوی نه منله. بیا هغه د عبدالرؤف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی د هغوی سره سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو له همغې ورځې اندېښنه دا وه چې په هغې کې د دوی سیمه ییزې ګټې ګواښل کېدلې، په هغې کې د دوی مستقیم امنیت ګواښل کېده، په هغې کې د دوی هغه اقتصادي ګټې چې اوس په افغانستان جغرافیې سره د روسانو ډېرې مخامخ ګټې نه دي تړلې. لیکن په راتلونکي کې که د منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټې نږدې کېږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټې هم په دې کې شاملې دي، ځکه منځنۍ آسیا هېوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکېل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده او د دې امنیتی ویرې درلاندې بیا د نور مسایل هم مطرح کوي. نو دا مناسبه وو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسایل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو، دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 200-250 میلیونه ډېره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
البته تر روسیې له قزاقستان سره راکړه ورکړه
ډیره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هغه اساسي امنیتی مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواښل شي. که تاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شوه 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سخت جګړې وشوې. افغان امنیتي ځواکونه هغه مخ هغه وحال باندې قادر نه وو چې قشتېپه او زابنه داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغه نه پاکې کړې. دا مستقیم خطر وو روسانو ته چې دغه انګرنه دا و چې داعش قرار قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځيږي، دلته نفوذ کوي او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دی دا به ورو ورو نه امن کیږي او بل اخر به بیا دغه ټوله مجموعي مسائل تر غواخ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هغه د سپیک خبره ده چې د یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي، کغه ګټه امنیت د سیمه خوندې ک په سیمه کې ثبات موجود وي، ک په سیمه کې هرڅه سم روان وي، نو بیا خو دا پروژه په بیا تر سی ګول وی دي. خو د دې لپاره اعلان وکړ چې 200 میلیارډ به دوی سرمایه گذاري کوي تر څو دغه سو لوی مسایلو کنټرول ولري. نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اړخ ډیر پیوړی نه دی او تر اوسه باندې ډیر فکر هم نشي کېدلی، یوازې په امنیتی برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دی او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او لارې پروژه سي چین له پاکستان له لارې تیروي، هغه تر اوسه پورې په یو ډول پټه په ولاړ ده ځکه چې په بلوچستان کې ناکراری دی او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته که وګورو، د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډیر نږدې دي، البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یو پریکړه کوي لږ وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وېستل، بیا وروسته روسانو وېستل، بیا چې کله د روسانو رابط له طالبانو سره نږدې شول، حتی تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې یو کنسولګری طالبانو ته وسپارله. اتمر سب او بخشه سنگروال سب، څه فکر کوي چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه هیوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بلې، تاسو پیږئ چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري او روسیا کپراتلون کې کې داسې پیښه شي چې د داعش لارې یا د بلې کومې تروریستي لارې ګواښل کېږي، نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هېوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هېوادونه په لومړي سر کې که د افغانستان سره کومې اړیکې په ګوته کوي په اقتصادي برخه کې، لومړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دوی ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی. چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان دپاره د یو ګواښ ګڼي، او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل سوی یا ځپل کېږي، او یا اوس داسي چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده، او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګېږي. نو کله چې دی له دغې خوا نه مطمئنه شي، نو بیا د امکان ولري چې دی د روسیا د همدې منځنۍ آسیا هېوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې دپاره یوازینی ګواښ نه دی. شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې دپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران دپاره څه ډول چلند کوي، او د اوکراین مسله هم د روسیې لپاره لا اوس هم په خطر کې دی چې ته چېرته په راتلونکي کې د امریکې ترمنځ اړیکې خړې پړې کېږي. شاید چې د ټرمپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنګ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې لپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خو د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده، دا ورته ډېره مهمه اوس دستی نه ښکاري. خو ورته پیشبین دی چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیه په خپلو کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بې باوره کړي. ځکه که چېرته چین او روسیه همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي، نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونی نه دي. او که چېرته دوی په خپلو کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسېږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو ریوال بل ځواک د امریکای په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي وو شاید جوړ نشي.
مننه څنګه ولسم که چېرته دې مسلې ته راشو او دا بحث هم رو راغونډ کو. اتمر سپ له روسي وروسته ممکن د منځنۍ آسیا نور هیوادونه له طالبان سره رابط شي کی دلته بیا په کابل کې مسله د قطبي کې کېدای نشي، ځکه د لویدیز ګټې په ټکر کې راځي.
هم دغه ډېر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري. روسان دا وایي چې موږ ستاسې سفیر منو لیکن تاسې په رسمیت نه پېژنو. همدغسې په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا خبره شته ده چې د دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پېژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره هم دغسې یو شو چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحې توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالی او یا دا چې دوی د امریکایانو ملګری دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنۍ آسیا هیوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي، یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم کې امکان لري چې د منځنۍ آسیا نور هیوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړ سطح ته پورته کی. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ومنل شي، لیکن دوی به په رسمیت نه پیژندل شي، ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونو ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تاکتیکي نږدېوالی دی، په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. اتا د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید نه وي. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي، هغه که د هندو د پاکستان مسله دی، هغه که د خپله د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله دی، هغه که د تروریزم مسله دی. په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کیږي او غربیان دا غواړي چې سیمه
فرضاً امریکا متحده ایالاتو گٹھی تحدیدی شور سره، اول امریکا سے کم چمر صادرات چین ته لری، او امریکا سے چمر اقتصادی روابط له هند سره لری، امریکا سے څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري. دغه ټوله سیمه کړکیچنه شي، دغه ټوله ته زیان رسی، نو ولې باید دې ته خوشاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه زیان نه رسی چې د تجارت ته زیان. تاسو وګورئ امریکا او چین $2,000,000,000,000 په کال کې تجارتي رابطه لري، د دوی د تجارت بیلانس دی، او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسوي چې د دوی خپله راکړه ورکړه ویجاړ شو، خراب شي. لیکن دا د یو فشار په وسیله، د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي. او د روسانو او د امریکایانو خو تجارت بیخي نشته، زه داسې فکر نه کوم.
نه، اوس فعلا خو نشته. بله،
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، 800-900 میلیارده دی که څومره دی، 400 میلیارد دغسې دی په کال کې، هغه هم
په زیاتېدو دی. بله،
پس له چین د هند سره د امریکا ډیر په نړۍ کې نږدې تجارت دی. نو په هیڅ صورت امریکا ته نه غواړي چې دغه رابطه د چین سره دوی د لاسه
مننه. د دې لپاره د خبرونه راغونډه کو په لنډو کې ستاسو درو سره نظر واخلم. شهاب صاحب، لومړی که تاسو ووایست چې د روسیې او د طالبانو نږدېوالی به د سیمې پر روابطو او د افغانانو لپاره څه ګټې ولري او څه زیانونه، په لنډو لطفا.
ګټه خو یې دا ده چې افغانستان به په سیمه کې حد اقل د یو هیواد په توګه او دا وګړي د یوې جغرافیې د اوسیدونکو په توګه یو حیثیت پیدا کړي، او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتي چې نه د هغه خفه شي نه دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن وي، او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه وي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین، روسیا او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دې وساتلی شي. دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده، دوی وایي موږ متوازن سیاست غواړو، خو کله بیا دا متوازن سیاست کیږي نه. اوس که داسې یو څوک لکه ټرمپ چې په امریکا کې دی، نو هغه به وایي چې یا به له ما سره یا به زما له مخالف سره، لکه چې ډبلیو بوش په 2001 کې ویل. نو دغه ستونزه پر وړاندې شته، ولی په مجموع کې افغانان له هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري، ځکه کمزوری هیواد یو، موږ غریب هیواد یو، او دا به زموږ د اقتصاد، سیاست او په هیواد په توګه د رامنځته کېدو لپاره مهم وي.
مننه شهاب صاحب. څنګه ورول صاحب که ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم، ګټې به یې څه وي، زیان به یې څه وي؟
بله تاسو پیږئ چې د ټولو نه په لومړي سر کې د طالبانو ادارې ته په کار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، او ناپېلتوب باید په دې معنا باندې وي چې خپلې ګټې، خپل ملي ارزښتونه خوندي کړي، چې که چا سره نږدې کېږي هم هغه په دې معنا نه چې د یو بل چا ګټې وګواښل شي، هغه باید په دې معنا وي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي، او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولی شي چې له خپل کوم هېواد سره هغه ملي ګټې خوندي کېږي او له کوم هېواد سره نه کېږي، یعنې په ناپېلتوب باید ټینګار وشي.
مننه اتمر صاحب، که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم.
زه د دوستانو نظر سره موافقم، افغانستان د باید یو فعاله به طرف سیاست لري، لیکن خپل ګټو ته دې
متوجه
شي په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي.
مننه اتمر صاحب، سنگروال صاحب، شهاب صاحب، له تاسو درو سرو درنو مننه کوم چې پرې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. زه احمد چبر، اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو، خدای مل.